درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار نس په جوش پی د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه اوري همدارنګا د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام څنګه شوې چې پکې به ستاسو د خوخي سندرې او ستاسو پیغام خبرې په پایل بالا خبرونه وکړو. دا سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخ ته تللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالې ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د سخکاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړی ورځې خبرې تر ډېره ښې مخ ته لاړې. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ریپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی. د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې په اړه څه نه دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
خو اصلي غوښتنه همدا ده مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دا ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینهوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویسټ انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د 6 منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالې ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي خو هغه دا هم وویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنګټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په اخوډب کې لږ تر لږه 10 ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو نوی کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. په خبرونو کې مو واوریدل چې په دوحه کې پرون د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبري پیل شوې دي. که څه هم د خبرو د پیلېدو پر مهال دواړه لوري له رسنیو سره ډېر جزئیات نه شریکوي، خو ځینو سرچینو لویدیځو اژانسونو ته ویلي چې دا خبرې په ډېر حساس پړاو کې دي. نوریاس نوري په دې موضوع رپورټ جوړ کړی په ګڼه ورو
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري اژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړجاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً یې تر منځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د ملکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر کوم چې کوم خاص
پیغام ولې طالبانو ته. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتېرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربن مسله مطرح ده. خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
په عین حال کې پرون په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په یو غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان سوله د دوی لپاره لومړیتوب لري. نوموړي ویلي دا ممکنه ده چې انتخابات او سوله دواړه له یو بل سره خوا په خوا پر مخ ولاړ شي، خو که د لومړیتوب خبرې سوله باید لومړیتوب ولري. په اړه یې فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته سوله لومړیتوب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو. سوله موږ ته لومړیتوب لري، لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي، هیچ چا نه دی ویلي، هیچ چا دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگټن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکرات ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغه ډلې سره به وی هوکړې ته ورسیږي کنه. د خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلی جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري ترڅو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس د خبرې داسې مهال کوي چې د شنبه په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیل شوې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې دې خبرونه ته ورشو راځي چې رحمت الله افغان ته غوښ شو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په قطر کې د اووم پړاو مذاکراتو او د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ماسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په قطر کې اووم پړاو مذاکرات د افغان سولې لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که امریکا پر خپلو ژمنو ودرېږي نو په همدې پړاو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش وټاکل سي او طالبان به تضمین ورکړي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي. د لیکوال په باور د بهرنیو ځواکونو د وتلو د محل ویش له اعلان سره به اوربان هم اعلان سي، خو له حکومت سره د طالبانو د خبرو شرایط به ونه منل سي. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان به غوره وګڼي چې له سیاستوالو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته دوام ورکړي او د دې شونتیا هم شته چې طالبان له بې طرفه لنډمهاله حکومت سره خبرې ومني او په دې سره دا ستونزه هم حل شي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی د سولې زیری ته د افغانانو بې صبرانه انتظار وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان د سولې د هر ډول هڅو ملاتړ کوي او له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان وضعیت په درکولو سره د داسې روغې جوړې په لټه کې سي چې د دائمي ثبات عامل سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې تمه ښودلې ده چې د قطر وم پړاو مذاکرات به بین الافغاني خبرو ته مستقیمه زمینه برابره کړي. د بل دولتي ورځپاڼې هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ژمنې ترسره کړي، داسې هڅې چې وروستۍ لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي. وړاندې په مقاله کې راغلی باید په افغانستان معامله ونه سي، هر مرو به بهرني ځواکونه له افغانستان وځي، دا د ټولو افغانانو ستر ارمان دی. کابل چاپ نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د رئیس د ټاکل کېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، اوس چې د ولسي جرګې د رئیس ستونزه حل سوه، نو لازمه ده چې د اداري پلاوي او کمیسیونونو لپاره انتخابات ترسره سي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې سپارښتنه کړې ده چې باید د ولسي جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې قومي او سمتي مسایل مطرح نه کړي، کنه نو له دې به هم زیات خلک د ولسي جرګې